دا مشال ریډیو دینند چهارشنبه ورځ او د 2020 میلادي کال د نومبر د میاشتې 23 نیټه دا په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. شاهین بنری ما او د مشال ریډیو په دغه ساته خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان نه په مهمو موضوعاتو راپورونه وړاندې کوو. زمونږ ونیز خبرونه روغتیا او درملنه به هم اوري. خو راځي چړومبې د دې وخت خبرونه وو. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د دسمبر په شپږم مباده تحریک په غونډه کې د حکومت د رانسکورولو لپاره مهمې پریکړې کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د بارنو چارو د وزارت ځانګړي استازي د طالبانو د مشرانو سره دوه ونیو د ملاقاتونو لپاره را روانه ونې قطر ته سفر کوي. او د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې د مارچ د میاشتې پورې په اروپا کې نور 10,000 کسان د کووید 19 ناروغۍ څخه مړ کېدی شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې د دسمبر په شپږم مباد تحریک په غونډه کې د حکومت د رانسکورولو لپاره مهمه پریکړه کوي. پرون په اسلام آباد کې د پی ڈی ایم غونډې نه ورستو نوموړي یو خبری کانفرنس ته ویل چې حکومت د نومبر په 14 په 100 غنټو کې د پارلیمان په شریکه غونډه کې 33 قوانین منظور کړل چې د پارلیماني اقدارو ضد عمل دی. نوموړي زیاته کړه الیکشن کمیشن د انتخاباتو لپاره د برقي مشین کارول مسترد کړي دي. دوی به دا معاملہ عدالت تا دوڑلو لپارا پا گڑا پریکڑا کئی.
حکومت کا متعین کردہ طریقہ کار
دا قانون چی برقی مشین قانون دے دا نړی مسترد کړي او مونږ د دې په ذریعہ د ووټونو اچولو خبره کوو. نو مونږ د ووټونو نوړان دے دا درغلی مسترد کوو
اور دھاندلی کو مسترد کوو.
په پی ڈی ایم کې شامل سیاسي ګوندونو وار له مخه د حکومت ضد احتجاجونه او لاریونونه ترسره کړي. د تحریک مشران وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په درغلي او جوړ دي نو باید عمران خان د وزیر اعظم چوکۍ پرېږدي او په هیواد کې د بیا انتخابات وشي. خو الیکشن کمیشن او حکومت په وار وار دغه تورونه رد کړي او وایي د کال 2013 انتخابات رڼا او سم شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د بارنو چارو د وزارت ځانګړي استازي تامس ویسټ د طالبانو د مشرانو سره د دوه ونیو د ملاقاتونو لپاره روانه ونې قطر ته سفر کوي. د وزارت ویان نیټ پرایس پرون ویلي دي چې دواړه خواوې به په دوحه کې د افغانستان په اړه د امریکا په مهمو ګټو خبرې کوي. د نوموړي په وینا په دې کې د بشري مرستو او افغانستان د اقتصادي وضع په ګډون د ترهګرۍ ضد مبارزه او د امریکایي وګړو او افغانانو لپاره خوندي تک شامل دي چې امریکا ورسره ځانګړې ژمنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې د مارچ د میاشتې پورې په اروپا کې نور 10,000 کسان د کووید 19 ناروغۍ څخه مړ کېدی شي. دا په داسې حال کې ده چې په اروپایي هیوادونو کې د وایرس ځپلو شمېره پورته شوې ده. ډبلیو ایچ او پرون ویلي دي چې د سازمان د اروپایي سیمې په 53 هیوادونو کې وبا تر اوسه د 1.5 میلیون څخه ډېر کسان وژلي او کېدی شي چې په ژمي کې دغه شمېره 2.2 میلیون ته پورته شي. په د دې په نتیجه کې د مارچ بخنه غواړم اوریدونکو ډبلیو ایچ او پرون ویلي دي چې د سازمان د اروپایي سیمې په 53 هیوادونو کې وبا تر اوسه د 1.5 میلیون څخه ډېر کسان ځپلی او کېدی شي چې په ژمي کې دغه شمېره 2.2 میلیون ته پورته شي. د دې په نتیجه کې د مارچ د لومړۍ نیټې څخه د سیمې د 90 هیوادونو په روغتونونو کې د جدي پاملرنې په یونټونو د لوړ فشار تمه کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په اروپایي سیمه کې روسیا، پخوانی شوروي هیوادونه او ترکیه شامل دي. او د ملګرو ملتونو د ایټمي ادارې مشر د ایراني چارواکو سره په لیدنه کې د دغه هیواد ایټمي تاسیساتو ته د لا زیاتې لاسرسي غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې را روانو ونې په ویانا کې د ایران او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د کال 2015 د لوزنامې بیا ژوندي کولو لپاره مذاکرات کیږي. د ایټمي انرژۍ د ادارې مشر رافیل ګروسی پرون په تهران کې د ایران د ایټمي انرژۍ د سازمان د مشر محمد اسلامي سره خبرې کړې دي. له ملاقات وروسته په ټلویزیون یو شریک خبري کانفرنس په وینا کې ګروسی وویل چې له سهاره په دغه موضوع ډیر کار کړی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې ادارې د ایراني حکومت سره د مکالمې د دوام او جوړولو په لټه کې ده. د ګروسی په وینا دواړه خواوې د شفافیت په بنیاد د شریک کار پر مخ وړلو رضا شوي او دا به دوام ولري. دا و د دې وخت خبرونه. خبرونه مورد اوردونکو راځم ګړم به موضوع تا دغه د پاکستان سیاسي وضع د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دي چې د دسمبر په شپږم باندې با د تحریک په غونډه کې د حکومت پر ضد په یو کړنلاره باندې خبرې کوي او په دغه اړه باندې با مهمې فیصلې کوي. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي او بیا دا وایي چې باید په هیواد کې بیا انتخابات وشي. په دغه اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار سراج زهیر راکوي.
په اسلام آباد کې د نومبر په درویشتمه د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د اتحاد د سرمشریز غونډې وروسته خبری غونډه کې وویل د نومبر په 18 حکومت د پارلیمان په مشترکه غونډه کې په 100 غنټو کې د برقی مشين په ذریعه د اوټونو اچولو د قانون په ګډون 3 بلونه پاس کړل چې د پارلیمان د اقدارو پر ضد عمل دی او په پارلیمان پسې د خندا کولو په مان ده. د نوموړي په خبره یو خو الیکشن کمیشن دا قانون مسترد کړي او بل خو ټول سیاسي ګوندونه دا قانون نه مني. نو دوی په ګډه فیصله کړي چې دا قانون به په عدالت کې چیلنج وي.
حکومت کار متعین کړه طریقه کار ځان دي
دی وی حکومت چکومه طریقه خپل کړي دا د ټکی یو لار ده. دا قانون چې د ای وی ایم یا برقی مشین قانون دی دا نړۍ مسترد کړي او موږ د دې په ذریعه د ووټونو اچولو خبره کوو. نو موږ د ووټونو نه وړاندې دا درغلي مسترد کوو. د مولانا فضل الرحمن په خبره اولس او سیاستوال یو آزاد او خپلواک الیکشن کمیشن لیدل غواړي چې په خپل فیصلو کې خپلواک وي، خو حکومت د دې قانون سازي په ذریعه د الیکشن کمیشن خپلواکي ختم کړه. د نوموړي په خبره د دسمبر په شپږم به د پی ډی ایم سر مشري غونډه کیږي چې پکې به د حکومت دره نسکورولو لپاره غوره فیصله کوي. مشال ریډیو چې د پاکستان جمهوری تحریک په دې دریز باندې په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو تزیه کار محمود جان بابرنوا پختل نو هغه اووی
پی ڈی ایم ته پختل هم د دې خبرې پته ده چې هغه دی وخت کې د حکومت خلاف سر ډیر زیات لوی مهم نشي چلولې او داسې انقلابی قدم نشي چتولې چې حکومت د دې په زور باندې په ختمې دوه باندې مجبور شي. دې خپل یو رایام جوړولو کوشش کوي اوس دې په دې حالاتو نه فائدو چتای او فشار راولي. خو زما خپل خیال دا دی چې دوی ورسره دا هم نه غواړي چې په دې وخت کې دې انتخابات وشي او دې کې د چاته حکومت سپارلې شي. هغه غټه وجه دا ده چې دې وخت کې دنیا کې معاشي چې کوم حالات ډېر زیات خراب دي.
دا له غیر چې پی ڈی ایم د حکومت ضد وار لمخي احتجاجونه او جلسې شروع کړي او دریضې دي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راوستل شوی او دا په درغلیو جوړ دی. نو باید چې عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ استعفا ورکړي او تازه انتخابات وکړي، خو الیکشن کمیشن او حکومت وار په وار دا تورونه رد کړي او وایي د کال 2013 عام انتخابات پاک او صاف شوی.
سراج زهیر چې اسلام آباد نه راپور راکو اوریدونکو د پیسو د نړیوالې ادارې IMF سره د نوو شرطونو د منلو وروسته په پاکستان کې د حزب احتلاف ګوندونو او اولس په حکومتي پالیسیو نیوکې کړې دي او حکومت یې غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې د ګرانې رقمورو لپاره تګلاره جوړه کړي. د خزانې د وزارت چارواکي وایي چې د IMF سره نوي شرطونه منل شوي دي چې تر مخه به هر میاشت د پیټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د 100 روپیو اضافه کیږي. نور تفصیل په خبره غلام غوث راکوي.
د خزانې د وفاقي وزارت لخوا د نومبر په 3 نیټه مشال ریډیو ته د ترداسه شوی معلوماتو تر مخه IMF به پاکستان ته د 1 ارب ډالرو نوې پور ورکوي او حکومت به په پاکستان کې د پیټرولیم مصنوعاتو د 1 لیټر په نرخ د پیټرولیم لیوي په نوم په اضافي ټیکس کې هر میاشت 100 روپۍ اضافه کوي. سٹیٹ بینک به خپلواکه کوي او د ټیکسونو راټولولو هدف به نور هم زیاتوي. د IMF نوي شرطونو ته په کتو سره د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي پخوا به هم چې کله د پیسو د نړیوالې ادارې سره معاملات توې کیدل نو دا ډول شرطونه به ورسره منل کیدل، خو موجوده حکومت ورسره د خپلو ځینو ناسمو پالیسیو او نړیوال مالی صورتحال په وجه نور هم سخت شرطونه منلي دي.
ټیکس ریټ سیوا کول دي، ټیکس نیک باندې کار کول دي، دا ټول شرایط همیشه لپاره انرژي پرایسز خاص کې د بجلی او د ګیس نرخونو کې اضافه، دا ټول شرایط همیشه لپاره IMF ترپا ټیکلم پاکستان ته کې جوړسته د پوهې شي وي. او یو پر یو حکومت ته په دغه پرشر د وجنا دیو د ایم ایف ډیر هارش کنډیشن سره دیو لري پکیج اغوسته دي. ډیمانډ منیجمنت پالیسی چې د حکومت خپل دنه په هغه کې هم ډیر زیات ریسټریکشن دي. د دې نمبر په کې به دا راځي چې انټرنیشنل مارکیټ کې د کووډ 19 چې کړه دنیا ریکوري طرف روانه ده نو دا غي سره انرژي پرایسز خاص کر د پټرول قیمتونه سیوا شو. دا ټول خبره راځي چې
د خزانه لپاره د وزیر اعظم سلاکار شوکت ترین په اسلام آباد کې د نومبر په 28مه نیټه په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د آی ایم ایف نوی شرطونه منلې شوې دي او د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو به هر میاشت په اضافي ټیکس کې اضافه کیږي
اور اس کے تحت جو چھٹا ریویو ہے
اقتصادی حالت ته په شپږم ځل د بیا کتنې وروسته آی ایم ایف پاکستان ته یو ارب ډالر ورکوي او زر به دغه نوی پور 3 ارب ډالرو ته ورسی. د دې پروګرام لاندې به په سیل ټیکس کې اصلاحات راولو، وپاخی بجټ کې به بدلون کوو او پېټرولیم لیوی به هر میاشت 4 روپۍ زیاتوو چې دا اضافه 1.5 روپو ته ورسوو. خولس وایي په تیرو 3 کلونو کې ګرانی دومره زیاته شوې ده چې زغمل یې د دوی د وسنه بهر شوې دي. په برادر او شیرای دره کې د سکول یو استاد بختیار زمین په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
2018 کې پرسکه په مومنې د دکاندار قرضه 20000 و نو دا قرضه اوس رسیدل نه 1,20,000 ځکه چې ګرانی دومره ده چې یبلو لکه په ټینګ 25-30 روپۍ اوس په 1500 سره باندې دي. ټیک دی کم کې چې هم د په 1200 روپۍ میناوي دو نو هغه چې هغه
په پېښور کې د زاهد الله په نوم د وریجو او نورو خوراکي شیانو یو خرڅونکی وایي حکومت د نور د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتوالي څخه ډډه وکړي ځکه چې د وړاندې نه د پېټرولو او ډیزلو نرخونه د یو لیټر په حساب 150 روپۍ ته رسیدلي دي او هم په دغه وجه د خوراکي شیانو نرخونه هم زیات شوي دي.
دا څنګه وریجو واخلو وریجو چې کم دی وریجو کې په دې میاش کې 0 او 1500 روپۍ من کې فرق راوم دا سه غوړی واخلو 300 روپۍ کیلو یو نیم چکن کیلو زیات شو. پېټرول مخکې به د ګاډي کرایه و 6000 روپۍ د پنجاب نه براتلا اوس د ګاډي کرایه شو 3000 روپۍ.
د حزب اختلاف ګوندونه د هیواد د اقتصادي او مالی صورتحال لپاره د حکومت پالیسۍ ناکامه ګڼي خو حکومتي چارواکي وایي د پخوانیو حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو په وجه هیواد اوس مهال د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دی.
د پاکستان اقتصادي ستونزې په دغه اړه باندې د غلام غوث راپور مونږ اوریدو او اوس هم د پاکستان د سیاسي موضوعاتو سره تړلې یو بلې موضوع ترازو. د نومبر په 28مه یوې امریکایي ویبپاڼې فیکټ فوکس په راپور کې پاکستانی خبریال احمد نورانی داوا کړی چې د پاکستان پخوانی چیف جسټس میا صاحب نثار په یو آډیو ریکارډینګ کې د چاپ وینا د 2013 کال د عامو ټاکنو نه مخکې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د ضمانت نه ورکول حکم کړی وو. صاحب نثار حکومتي چارواکو د آډیو ریکارډینګ جالی بللې خو پښتنه دا ده چې آیا دا آډیو ریکارډینګ څه قانوني ارزښت لري او کنه او د دې په بنیاد شریف خاندان ته ورکړل شوې سزاګانې منسوخ کیدی شي کنه؟ دغه پښتنو د جواب لپاره زموږ د همکار مجید بابر راپور وو.
د پاکستان قانوني پوهان په دې اندي چې د هغه هیواد د ستر عدالت د پخوانی مشر میا صاحب نثار رابرسیره شوی صوتي پیغام لرونکي آډیو تر هغه سره قانوني ارزښت نه لري تر څو چې کره کتنه نوي شوی. د افیکټ فوکس په نوم ویبپاڼې د نومبر په 28مه دا آډیو ریکارډینګ په خپل یو راپور کې خپور کړی. راپور کې د یو غک پاړه داوا شوی چې دا د پخوانی چیف جسټس میا صاحب نثار دی چې یو بل ناپیژندل شوي کس سره د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف ته د سزا ورکولو په اړه خبرې کوي. په راپور کې د بل کس پیژندګلوي نه ده پړاګه شوې او نه دا ویل شوي چې دا خبرې چا او کله ریکارډ کړي، خو فیکټ فوکس ویبپاڼې په خپل راپور کې داوا کړي چې دا آډیو ریکارډینګ ورته 2 میاشتې مخکې ترلاسه شوې. د نومبر په 28مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سپریم کورټ بار پخوانی مرستیال مشر عابد ساقی وویل چې د دې آډیو ریکارډینګ عدالتي ارزښت تر هغې نشته تر کومه چې د دې کره کتنه د عدالتي معیار مطابق نوي شوي.
کورټ ویلی اوس وخت تک ته نه راځي چې پروو نه وي. تر هغه پورې په عدالت کې د دې هیڅ حیثیت نشته تر کومه چې دا ثابت شوی نه وي چې دا صحیح دی که غلط دی. د ډیجیټل ثبوتونو په اړه د معاینې مشخص معیارونه دي چې په 2019 زیږیز کال کې سپریم کورټ د جج ارشد ملک او اشتیاق مرزا د مقدمې پر مهال وضع کړی دي. په دغه معیارونو کې دا ثابتول دي چې دا ریکارډینګ چا کړی دی، په کومو آلاتو یې کړی دی او کوم ځای کې شوی دی. دا هر څه که ثابت شول نو بیا به هله د دې څه قانوني ارزښت وي.
د سپریم کورٹ پخوانی چیف جسٹس میا ثاقب نثار دا آڈیو ریکارڈنگ جعلی بللے او دا رد کړي چې ګوندې هغه د چا سره د نواز شریف او د هغه د لور د سزا پاړه خبرې کړي. خو د نواز شریف د سزا پاړه د دین مخکې هم د احتساب د یو عدالت قاضی ارشد ملک او بیا د جج شوکت صدیقی لخوا دا خبره شوې وه چې په هغه هیواد کې سه قوتونه په عدالتي نظام کې مداخلت کوي. دا هغه سرګندونو نه پس هم عدالتي یا قانوني کاروایی و نشوه. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا آډیو ریکارډینګ به هم بغیر د څه منطقي انجام ته د رسیدو نه مخکې لپامه وغورځول شي؟ په ځواب کې د پېښور های کورټ وکیل سنگین خان وایي
کم حد ته ورسېدی نو دا خو اوس بنیادي عوامي ولسي اعتماد په دې نظام باندې د ختمېدو خبره ده. که د یو ملک چیف جسټس متعلق دا الزام لګي او هغه یو ځل نه بار بار دا الزام لگے دل دا شوکت صدیقی پا کیس کی دا دین مخ کی دا ارشد ملک چکم دا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جا جو دا غری پا صورت کے بیا دا دین پس دا واقعات تاسو گورا جس بایسا سے باندے پس طریقہ باندے حملے ہو شوئے نو دیکھو بنیادی طور پا ملک کی چکم دا آئینی نظام دے اگا یو قسم لا دخپول آندے کول لی نو پا دے حوالا خو جوڈیشری دا پاکستان جوڈیشری تاریخی طور دا دے رول چرتم خان نہ دے پاتے قابل فخر بالکل نہ دے پاتے دا پخوان او گورے چی دا فوجی اسٹیبلشمنٹ سرا عدلیے ہمیشہ دے بی ٹیم کردار ادا کرے دے سمرا چی غیر آئینی اقدامات شوی دی سمرا مارشل آگانے لگی دی پا دے ٹول ٹول اقدامات چکم دی نو آگا والا ہم جمعوں دے عدلیے ویلیڈیٹ کری دی آگے تے قانونی شکل ور کر دے دا زمون پا دے حاضر عدلیہ باندے چکم ناس زمون کے جان صاحب باندی بالا عدلیہ کے آگی تا پکار دا دے چپ دے کی دا عدلیہ کردار صفا کی.
دا نومبر پا پن لسم انیٹا دا پاکستان دا انگریزی جب ورسپانی دی نیوز انٹرنیشنل دا گلگت بلتستان دا پخوانی چیف جج رانا شمیم یو لاس لک شوی حلف نامی پا بنیاد جوړ شوی راپور کی ویلی ول چه ثاقب نثار دا خپل کاری مدی پر محال دا حغمخ کی یو چاہتا دا دو درات لسم میلادی کال دا عام اٹاکنو نمخ کی دا نواز شریف دا زمانت نمنظور ولو ویلی ول. میا ثاقب نثار دا تور هم رد کړی دا چې آیا د دې آډیو ریکارډینګ د کره خطو نه پس نواز شریف، مریم نواز شریف او کیپټن صفدر ته ورکړل شوې صداګانې کله دم کېدای شي. په اړه د بلوچستان های کورټ وکیل منیر کاکړ وایي چې که خپلواکه عدالتونه دا قضیه په ساینسي بنیادونو وګوري نو ممکنه ده د شریف خاندان ټولې صداګانې منسوخ شي.
که چیرې دا دغه انویسټیګیشن وسی او د ثاقب نثار دا آډیو کلیپ چې دی هغه پر حقیقت باندې یو رښتیا یې او دا بیا د نواز شریف او د مریم نواز په کیس کې بالکل دا ایز ایویډنس لیټ کېدلی شي چې دا یو کنسپریسي تیوري و د هغه خلاف دا یو کنسپریسي سوی و بالکل و هغو ته نواز شریف ته زما په نظر باندې که عدالتونه آزاد عدالتونه و دې ته بالکل نواز شریف او مریم نواز ته چې دی هغه انصاف ورکولی شي.
د پاکستان د قانون پخوانی وفاقي وزیر او اټارنی جنرل افتخار گیلانی د نومبر په درویشتمه مشال ریډیو ته په لیکلي بڼه ویلي چې که د ګره کتنې نه پس دا آډیو ریکارډینګ د میا ثاقب نثار غږ ثابت شي نو دا کړنه د غدارۍ په زمره کې راځي او د هغه پر ضد د آئین د شپږمې مادې لاندې کاروایی کېدای شي. د نومبر په شلمه د پاکستان چیف جسټس ګلزار احمد ویلي ول چې د ملک عدالتونه آزاد دي او هغوی د چا په حکم خوښي پرېکړې نه کوي. بلخوا د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری او یو شمیر حکومتي چارواکو دا آډیو ریکارډینګ جعلی او د شریف خاندان لخوا د ملک د عدلی او نور ادارو پر ضد سازش بللې.
د مشال ریډیو د چار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا،
د کرخي په غاړه
په دونی مو بجو،
مشال آنلاین
په درینی مو بجو،
سازونا زنجیرونا
په پاو کم سلورو بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې سلورو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمو بجو.
مشال روغی اوردن کو سرزو بل راپورته د بخن نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل وای چې باید د پاکستان حکومت په زور د خلکو د لا درک کولو مخنیوي وکړي. د اړې په خپل ورستی راپور کې ویل دي چې په هیواد کې استخباراتي ادارې د 2001 کال راهیسې په مسلسله توګه په دغه هیواد کې د بشري حقوقو کارکونکو، سیاسي فعالان، زده کوونکي او خبریالان په نخښه کې چې پکې د سلګونو لادرکه کسانو په اړه هیڅ معلومات نشته. بلخو د پاکستان حکومت د لادرکه کسانو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی دی، وایي چې په زوره د خلکو لادرکه کول د یو جرم بللو لپاره قانوني مسوده هم منظور کړی ده. په دغه اړه باندې زموږ د همکار انیس اجمل راپور اورو چې دی ولا درک کس د مور د خبرو سره پیلېږي.
دا غږ د اف آر پی خبر د انور بیبی دی. دا غې د کورنۍ 15 تنه په 2012 کال کې لادرکه کړل شوی وو چې پکې دوه زامن، یو لمسی، یو د اندرور زوی او بل د لیور زوی دی. انور بیبی د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې لمسی د لادرکه کېدو یو نیم کال وروسته خوشی کړل شو، خو دا غې په وینا د لادرکه کېدو پر مهال په تشدد شوی چې له وجې یو سترګه خرابه شوی او نفسیاتي مریض جوړ شوی دی. انور بیبی دا خبرې لاغرسته وکړې چې د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه رپورټ کې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په جبري توګه لادرکه کېدل دې بند کړي. د ادارې د نومبر په 12مه د لیوینګ ګوست یا د ژوندیو ارواګانو په نامه رپورټ خپور کړ. د بخنی نړیوال سازمان د جنوبي ایشیا لپاره یوې مشر رهاب مهامور په حواله په رپورټ کې لیکل شوي چې په جبري توګه لادرکه کول یو ظالمانه عمل دی چې په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې په سلګونه کورنۍ له نه هېریدونکي خفګان سره مخامخ کړي دي. د لادرکه کسانو د راخوشي کول لپاره وخت په وخت په پاکستان کې احتجاجي ناستې هم شوې دي. د لادرکه کړل شوو کسانو لپاره کارکونکي امینه مسعود چې میړه احمد مسعود جنجوای له 2015 کال راهیسې رک دی، وایي چې په پاکستان کې په زور او رکېدل په ټولنه کې د بیان په ازادۍ د قدغن لګولو او د ویرې خورول لپاره پیل شوی. هغه زیاته کړه که د دې کاروایانو مخنیوی ونه شي نو پاکستاني ټولنه به په کیدخانه بدل شي.
بس دا شوی چې د دواړه روانو کنه 30 جولای 2005 کې دا دواړه مرګري د دې خپل مرګري هغه په خور کې واغې سره میټینګ طی شوی وو. نو ماته درې څلور ورځې بعد ماته معلوم شو کې هغه هیڅ چتم نه دي، خرچ دي هغه کرنل ریټایرډ و کنه. نو هغه ډېر خپل تعلقات په پرویز مشرف پرزیدنت سره هغه بیا لاړ چې پرزیدنت سره به ملاب شم. هغه ته مې ریکوست کوم، هغه هم ډېر زیات ریکوستونه کړي دي هر طرف نه. بیا ځان نا امید شم نو بیا ما پولیټیکل داسې پروټیسټ بیا سٹارٹ کری وہ اور اس کو منصرا 3800 کسانوں کے سز رجسٹرڈ شوی دی.
د بخنی نړیوال سازمان په خپل رپورٹ کې د یوې داسې کورنۍ ذکر هم کړی دی چې لس تنه لادرکه کړي او د کورنۍ غړي تر ذهنی فشار او سخت خپګان لاندې تیریږي. د انور بیبی او امنا جنجوا په سیر یو شمیر کورنۍ په بلوچستان کې هم دي چې د خپلوانو د ورکېدو شکایتونه کوي. د بلوچستان حسیبه کامرانی وایي چې په 2018 کال کې داغې د یو ورور او د تره زوی مړی داغې تر غبېدل وروسته اومندل شو. کمبرانی زیاته کړه چې لپېخې وروسته یې بیا دوه ورونه اوچت کړل شو خو هغې اوس خوشی شوي دي. زما ورور رضوان کمبرانی او د تره زوی حزب الله د 2006 کال د فروری پر 14 ورک شول. دوی 14 میاشتې ورک وو. زموږ په کور کې یوازې زما بوډا پلار پاتې وو ځکه چې زما مشر ورور سلمان کمبرانی او زما د تره زوی غزین کمبرانی هم له دې وړاندې لادرکه کړل شوي وو چې وروسته یې مړی موږ ته راورسېده. دا وخت زموږ لپاره ډېر سخت وو خو وروسته زه راووتم، مبارزه مې وکړه او زما د احتجاج په نتیجه کې زما وروڼه رضوان او حزب الله خوشی شول.
په بلوچستان کې د ورکو کسانو لپاره د کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی نږدې 35,000 کسان غیب کړل شوي دي. دغه سې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د مې په درېمه په خپل کلنی رپورټ کې ویلي وو چې په دې هیواد کې په 2006 کال کې تر ټولو زیات کسان له خیبر پښتونخوا ورک شوي چې شمېره یې 2,972 ده. د لادرک کسانو خپلوان د حکومتي او ریاستي ادارو ترڅنګ له عدالتونو هم دا ګیله لري چې د ورکو کسانو لپاره په سمه توګه کار نه کوي. وکیل شبیر حسین گیګیانی چې اکثره د لادرک کسانو کیسونه پر مخ وړي، مشال ریډیو ته ویل چې عدالت ته د لادرک تند کیس راتلل وروسته جج له امنیتي ادارو پوښتنه کوي، خو امنیتي ادارې ورته په ځواب ورکولو کې وخت واخلي.
موجوده صورت حال ډېر افسوس سره زده او ډېر بسد احترام د عدالتونو په دې حقله باندې زموږ عدالتونه هم کم چداری عینی اختیارات تھے نا غنی استعمال دا 2021 تھے د 2019 یو د میسنګ پرسن کیس د کزمو په یو کوټ کې چلی دی. د 2019 کیس او ته 2021 پورې هغه کې په میاش کې درې پېښانی کیږي. اور پېښې کې عدالت ته سکیورټی ادارو ته دا ډر کې چیرې دا کستا او سرشتو کو نشته، هغه صرف جواب ورکړي. نو پتې کې موږ وکاله تیر شو سکیورټی ادارو نه چې هغه د عین ما تختی او محافظ چې
په پاکستان کې اکثره د خلکو په زوره د روکولو تورونه په امنیتي ادارو پورې کیږي، خو هغه دا تورونه ردوي. د پاکستان حکومت د جبري تختونو په اړه د پلټنو کمیشن جوړ کړی دی. د کمیشن د روان کال په جنوري کې په خپل رپورټ کې ویلي وو چې تر دې وخته 6,940 لادرکه شوو کسانو مقدمه عدالتونو ته وړاندې کړل شوي دي، چې پکې 4,822 هواري کړل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو سرجو د خیبر لری پرتو سیمو لوی شلمان او کم شلمان تا چرته چې ځای خلک وایي چې د صحت په وړو مرکزونو کې سہولتونه نشته او ناروغان مجبور دي چې لنډی کوتل او پیښور ته د درملنې لپاره لاړ شي. بل خو د سیمو چارواکي وایي چې دوی په شلمان کې د یو کیټګری سی روغتون جوړولو تابع کړی ده او شیدا اسپیتال جوړ شي نو ورسره به د خلکو ستونزې هواري شي. نور معلومات فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر لوی شلمان او کم شلمان وګړي وای چې هلته د صحت سہولتونو نه محروم دي. دوی وای د صحت وارد مرکزونه شته خو ډاکټران پکې نشته او سرکاري دوايان هم چاته نه ملاويږي. دوی خپل ناروغان د علاج لپاره لندکوتل او پیښور روغتونونو ته وړي. د لوی شلمان یو فعال بخملی شاه مشال ریډیو ته وای
دلته یو هسپتال دی چې په نامه هسپتال دیږي، نه پکې ډاکټران شته نه پکې دوی خوشوال نه پیدا کیږي. یو الیچوین پکې نشته، سره په دایي پکې ده او سره چې کوم غټ ډاکټران دي ام بي بي اس ډاکټران وي هغه نه وي، چې چا وي هغه باسره باس کسان وي هغه خپل ترانسفر کوي یا خپل نامه صرف په شلمان باندې چلوي او نور خپل ډیوټي او سیول کلینیکونه په پېښور کې په لنډی کوتل کې کوي.
د کم شلمان یو تن باسط خان هم را سره خپل مشکلات صدا سي شریک کړل.
زمونږ په کم شلمان او پلانګ درې د پاره چې کوم یو هسپتال دی بي اچ یو، په هغه کې خو بالکل سټاف فی نه مونږ سره نه پکې لیډیز ډاکټر او نه پکې چې ډیلیوري سسټم شته، بال بچکې سم چې کنه هیڅ سہولیات نشته پکې، ایمرجنسی لپاره پکې هیڅ سہولیات نشته. کین کیس یو کس ایکسیډنٹ وکړي نو ایمرجنسی لپاره دوی سره نه هغه آلات شته، نو دې وجه چې زمونږ خلکو ته ډیر زیات تکلیف نه وي.
د لنډ کوتل اډیشنل اسسټنٹ کمشنر اشرف الدین وایي چې په لوی شلمان کې به یو کټګری سی روغتون جوړیږي او په دې کې به هر ډول سہولت موجود وي او دا غسی می خلکو د صحت ستونزې بور سره احوار شي.
لوی شلمان کې یو ډیسپنسری دی هغه سره جوخته زیو تر غټ هسپتال کټګری سی وي انډر کنستراکشن دی هغه ته سی ان ډبلیو وکړ به کوي او سو هیلث ډپارټمنټ به حواله کوي کنه او ان شاء الله دا کله هغه ته حواله شي فل اسټابلیش شي او دې ته ټول ډاکټران پکې راځي او نرسان پکې راځي ټول لیبر روم هغه ته جوړ کړی دی ډېر غټ هسپتال جوړ کړی ما په خپل هم ویزیټ کړی دی او هغه بس لګیا دی ان شاء الله یو دوه درې میاشت کې او دې کې بس کار به او دا ان شاء الله دا فنکشنل شي.
یو اندازې مطابق په لوی شلمان کې سبان دی اویا زره وګړي ژوند کوي او په کم شلمان کې سبان دی 50,000 وګړي آباد دي. لوی شلمان او کم شلمان د لنډی کوتل بازار نه په خوښه 40 کیلومتر فاصله باندې افغان پولی تصیر ما پراته کلی دی. فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شید.
شی اوریدونکو د خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه درنګ شیبیلا په پښتونخوا کې د سحر لسنیمې بجې کېدونکې دي. د وخت مهم خبرونه اورو. د خبرونو رستور ته زموږ ونی ز خبرونه روغتیا او درمل نه وړاندې کوو. د پاکستان جمهوریت تحریک کیا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان ویلی چې د دسمبر په شپږم بعد تحریک په غونډه کې د حکومت د رانس کورولو لپاره مهمې پریکړې کوي. پرون په اسلام آباد کې د پی ڈی ایم د غونډې نه وروسته نوموړي یو خبري کانفرنس ته ویل چې حکومت د نومبر په 18 په 100 ګڼو کې د پارلیمان په شریکه غونډه کې 3 قوانین منظور کړل چې د پارلیماني اقدارو ضد عمل دی. د افغانستان لپاره د امریکا د بارو چارو د وزارت ځانګړی استازي تامس ویسک د طالبانو د مشرانو سره د دوو ونیو د ملاقاتونو لپاره را روانه ونې قطر ته سفر کوي. د وزارت ویان نیټ پرایس پرون ویل چې دواړه خواوې په دوحه کې د افغانستان په اړه زموږ په مهمو ګټو خبرې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې د مارچ د میاشتې پورې په اروپا کې 9,000 کسان د کووډ-19 ناروغۍ څخه مړه کېدی شي. دا په داسې حال کې ده چې په اروپایي هیوادونو کې د وایرس ځپلو شمیره پورته شوې ده. ډبلیو ایچ او پرون وویل چې د سازمان د اروپایي سیمې په 53 هیوادونو کې وبا تر اوسه د 1.5 میلیون څخه ډېر کسان وژلي او کېدی شي چې په ژمي کې دغه شمیره 2.2 میلیون ته پورته شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن روانه میاشت د جمهوریت په موضوع په یو سرمشریزه کې د ګډون لپاره 100 هیوادونو ته بلنه ورکړه ده. دا سرمشریزه بعد د دسمبر له 9 تر 10 نیټه د ویډیو لینک لالارې تر سره کیږي. پرون د بارنو چارو د وزارت په پاڼه په خبر شو یو نوملړ کې غونډې ته امریکا غربي اتحادیان را بلل شوي خو چین او روسیا پکې نه دي شامل. او د ملګرو ملتونو د ایټمی ادارې مشر د ایرانی چارواکو سره په لیدنه کې دغه هیواد ایټمی تاسیساتو ته د لا زیاتې لاسرسي غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې روانو ونې په ویانا کې د ایران او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د کال 2015 د لوزنامې بیا ژوندي کولو لپاره مذاکرات کیږي. اوریدونکو دا د وخت مهم خبرونه. اوس وخت شوې د زموږ د ونیز خبرونې روغتیا او درملنه. د خبرونه تاسو لپاره احمد الله وړاندې کوي.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو په پاکستان کې د نومبر 15 راهسې د شری او روبیلا ناروغیو واکسین لګولو کمپاین پیل شوه کم چې بعد نومبر تر 28 جاری وي. نو خلک کولای شي چې په نږدې مرکزونو کې خپل ماشومانو ته د شری او روبیلا ویډیا واکسین ولګوي. په نننۍ خبرونه کې د شری او روبیلا ناروغیو او د دې د واکسینو په اړه خبرې کوو. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی. نوموړی د پېښور د بډبیری په شهید ګړی کې د اسماعیل اگین په نوم هسپتال لري. هلته ورتللې شي او مشورې ترې هم اخستې شي. ډاکټر صاحب پروګرام کې درته ستړي مشي وایو.
السلام علیکم. ډېر مننه.
وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب په پاکستان کې چې د شری او روبیلا واکسینو ورکولو کم کمپاین روان دي، نو اول خوراته د دوانو ناروغیو په اړه وایي. نزمنګ اوریدونکو ته چې دا دوانو ناروغي دي څه شي؟
شری یا میزلز او روبیلا یا سره مخه. پښتو کې دې ته سره مخه وایي.
صحیح.
دا دواړه د شری قسمونه دي. یو ته موږ شری وایو، بل د سره مخه وایو. دا د مختلف وایرس دي. د روبیلا خپل دي او د شری والا خپل وایرس دي. دا چې کله د انسان بدن ته داخل شي نو انسان په مخ باندې سره سره یا ګلابي رنگ نره نره دانه راښکار شي اول ورځ، او بیا دا سینې ته او لیمز یعنی سونه چې د ولینه تر خپو ابتدا پورې چې کوم بدن د لیمز دی ته مونږ وایو، بیا دې ته خوارش. روبیلا کې تبا معمولی وي او شری کې تبا لږ زیاته وي. یو خدا فرق دی.
صحیح.
روبیلا چې دی دې کې د غوږونو شاته چې کوم لیمف نوټس دي یا غدودونه دي دا اوپړسیږي اکثر. شری کې دا صورت نه پیدا کیږي. دواړه کله علاج پاتې شي نو مرګونی دي. علاج یې څه دی؟ علاج دا دی چې موږ خپل بچی او حامل زنانه دي ته ویکسین ورکړو. ویکسینیټیډ شي دي ته ویکسین وشي نو دا عمر لپاره د داسې قسم جراثیمو د حمله نه بچ شي. د سرې مخې چې کوم وایرس دی د سره کله چې بیا نور موکشناس وایرسونه بدن ته داخل شي نو هغه کامپیډ یا مونږ ورته دلته پېښور علاقه کې کامپیډ وایو او دا د مرۍ یو طرف د غوږ د لاندې پورې ټول اوپړسیږي، یعنی د غوږ د لاندینۍ سینه دا مرۍ او د زنې تر سیسې پورې دا مخ دا اوپړسیږي. خو روبیلا چې کله ماشوم ته یا سړي ته اوشي نو دغه جراثیم ورته مکمل اوشي، هغې هم پکې خپل کار شروع کړي. د دې قبله په پاکستان کې چونکې تاسو ته پته ده چې ځوانه آبادي چې ده دا ډېره زیاته ده، دې وخت کې مونږ سره تقریبا 9 کروڑ یا 9 میلیونه ځوانان دي یا ماشومان دي. سره مخه چې ده دا عموما نو زیاده ماشومانو ته نه کیږي، ته د 14 کلنۍ نه شروع کیږي او 30 کلنۍ عمر پورې دا انسان باندې حمله ور کیږي.
سره مخه چې ده
سره مخه روبیلا چې ده
روبیلا بالکل.
اوس څنګه د دې مونږ سره علاج پښته نه وایرس دی، خو د دې مونږ سره ویکسین شته دی د ایم ایم آر په نوم باندې. دا ویکسین چې وشي نو دا ممپس یا کمپیوټ یا بغودی چې ورته وایي د هغې میزلز د شری او آر چې دی روبیلا د دې درې واړو وایرسونو خلاف دا په بدن کې تر ژونده پورې مدافعت پیدا کی.
مطلب دا یو ځل لګول پکار دی،
یو ځل لګول پکار دی. اوس چونکه مونږ دا خبره وکړه چې دا نو زائده ماشومانو ته نه کیږي یا 14 کلنو ماشومانو کې عموما دا نه کیږي، نو هغې کې دا کېدی شي، خو د هغې وجوهات چې دا چې کله مونږ وجوهات بیانو نو بیا به پې خلک پوه شي. پخپله دې ته دا وایرس د هوا نه منتقل کیږي، هوا نه چې کوم منتقل کیږي نو دا د 14 کلنۍ نه 30 کلنو پورې چې کوم عمرونه دي په دې کې کیږي. په یو کور کې کلی کې یو ماشوم ته روبیلا اوشوله نو دا هغه د انګي یا سنیزنګ سره دا هغه د خولې چې کوم لوابونه دي یا د پوزې چې کوم لوابونه را خارج کیږي یا داسې مریض سره بغیر د مور نه د نورو خلکو لګیدل یا لاس لګول، لاس وروړل، ښکلول، غیږه کول، کلارول، دا اشینه چې دا بیا نورو ماشومانو ته دغه مرض منتقل کی. یا دا کم نری نری دنې چې کم په مریض باندې وي کدا مات شي نو دا یې چې کم نو وینوای کې دا جراثیم هم پراته وي. او فرض کې عموما زموږ په کورونو کې دا وي چې یو ماشوم دی، فرض کې دا یو نیم کال دی یا دا یو کال دی یا دا دوه کالو دی، نو مور یې داغه نه مشر رور خور چې جاغه شپږ کلن و کلن اته کلنی اغه دا ورپغی کې چې دا لوبوا نو که هغه ماشوم کې دا مسله وي نو بیا به دې بل ماشوم ته چې کم لګلې دی نسبتا نو بیا به دې په روبیلا باندې ککړ کیږي. دې کې ټول نه زیاته خطره چې دا زنانه وته ده چې حامل خویندې چې دي دې فوري توګه باندې ویکسین ولګي، کنی نو د مور نه چې کله بیا بچی ته دا منتقل کیږي نو دا غي نتیجې چې دي هغه په هیڅ صورت باندې ښې نه دي. هغه کې د ماشوم چې کوم کنجنیټل یا ساخت چې کوم قدرتي جوړیږي نو هغه خرابې دي شي، سترګې ړندې پیدا کېدای شي، غوږ کوڼ پیدا کېدای شي، او ذهني پستی یا انټلیکچوئل د زده کړې چې کوم د مازغو اسی هغه کیفیت چې دي هغه خراب شي او بیا دا ماشوم چې د زده کړې نشي کولای یا کوڼ پاتې شي یا ړوند پاتې شي، او کله چې دې کوڼ وینو د کوڼ سره بیا دې ګونګم شي په جواب هم ګونګ شي. دغه سي د باندې د پولیو حمله ډیره په اسانه کې دي شي، او دا غي نه علاوه عمده جراثیم کولای شي چې دا ماشوم پر کوټ کې مایوب کی.
ډاکټر صاحب تاسو چې دا کمی خبرې وکړې اوس دې کې یو څو پښتني راپورته کیږي لکه دا واکسین چې کم کمپاین روان دي دا د 9 میاشتو نه واخله تر د 15 کالو پورې دي، تاسو دا د 14 تر 40 کالو پورې دا چې کم سره مخه یا روبیلا چې کم دي دا کیږي، نو ولې دا کمپاین بیا د 15 کالو نه تر 40 کالو پورې عمر لرونکي کسان چې دي هغه ته ولې واکسین نه کیږي؟
ډېره ښه پښتنه موکا. یو ما شروع کولې چې زمونږ آبادی چې ده دغه 9 میلیون چې دي دا ځوانان دي
بالکل،
او تقریبا عمده عمر خلک چې دي نو دا او ډېر عمر یا نیمګړی عمر کې دي لکه د 150 کالو تر منځ دي. اوس مسله څه ده چې هغه شیکسپیر یو انګریز دغه ناول نگارو هغه دا ویل چې چایلډ از دی فادر آف دی مین، ماشوم چې دی دا د سړی پلار دی. نو زمونږ د حکومتونو زیاته توجه دا په ماشوم باندې وي، ځکه چې موږ سره خو د ژوند هغه مقدار نه دی پاتې کوم چې یو ماشوم سره دی. نو او بل هیوادونه یا قومونه چې دی نو دا په بچو او په ځوانانو باندې دا ګټل کیږي او ساتل کیږي، نو لا محاله زیاته توجه به دغلته وي. بل د ماشومانو دومره علم او پوهه نه وي چې هغه د دې نه ځان وساتي، یا انګه راځي مخ ته کپڑا یا لاس ونیسي، یا بل څوک ناپویا سړی یا ښځه انګی کوي یا ځای په ځای تو کی یا پوزه صفا کوي. دا ماشومان چې دی دا چونکې نازکي نو دوی باندې حمله زره کیږي. دک سې زمون خلک پوزه صفا کی او بیا لاس پرې نه مینځي، تشناب ته لاړ شي نو لاس عام ساده اوبو سره وینځي. دغه سې ډېر تاسو وینئ کنه چې مونږ کې معاشرتي خامیانې ډېرې زیاتې دي. د هغې مقابل کې بیا چې کله دا داسې ماشومان د هغې په ضد کې راځي، هغې سره انټریکشنس کیږي، لاس ملاونه، ښکلول، غاړې وستل، لکه خلک بچیانو سره مینه کوي، خپلو بچیانو سره کوي، نو دا ماشومان بیا د هغې نه ککړ کیږي. مونږ چې کوم زنانه والا خبره کوو نو زنانه ته هم دا ویکسین کیږي، خو امفسایز یعنی زیات تاکید او زور چې دی نو دا زمونږ په وړو باندې دی چې زمونږ راتلونکي نسلونه خراب نه شي، ځکه که دا مونږ ونه کړو نو دا ماشومان بالفرض چې کوم 90 میلیون په پاکستان کې دي او دا وبا خوره شي دی نه او دی کې 1 میلیون هم ړانده شي، کاڼه شي یا ګونګ شي، نو تاسو ته پته ده چې دا 1 میلیون مخصوص خلک اسپیشل پرسنز یا که ساده پښتو کې ووایو معیوب خلک په یو معاشره کې د دې ساتل او د دې روزنه کول دا بیا ډېر ګران کار.
بالکل. نو ډاکټر صاحب
دغه علت ته چې موږ ماشومانو ته خصوصي توجه ورکو، انتهایی محفوظ دي، هیڅ لکه داسې دغه پکې نشته دی. دا امکان شته دی چې لس لکه کسانو ته ویکسین ولګیږي او یو کس ته هغه عکس العمل وښایي.
ښه.
نو په لس لکو کې د یو چې کوم تناسب دی یا فیصد دی دا هغه اوړو کې مال ګنم کم دی کنه، د نشت برابر دی.
بالکل.
نو په کار دادا چې زمون خلک په ډاډه زړه نزدیکترین د صحت چې کوم مراکز دي کوم د جدا ویکسینونه شروع دي، دا خپل بچان او حامله خزي یا که حامله نوي چې کوم ودولو ته تیاری وي، پیغلی خزي وي، نو دي ته دا بالخصوص کې زنانه یا نسائی آبادی چې دا ډېر محفوظ ساتل پکار دي د دې روبېل نه، ځکه چې د تخلیق مرکز چې دی دا خزوي او هغه کبیا دا غي چې کوم اولاد په نس کې د دې جراثیم او نککړ شي کای کې فرض کې دا جراثیم موجود وي، نو هغه ماشومان بیا مایوبه پیدا کیږي، هغه یې زده کړه نشي کولی او دا هم د هغه قوم، هغه کور، هغه معاشره او ملت لپاره ډېر نقصان دی عمل دی.
صحیح. لکه ډاکټر صاحب مطلب هغه زنانه چې ماشوم په نس باندې په کار دی چې هغه هم دا ویکسین وکړي، هغه د پاره خ دي ځکه چې دغه ماشوم او بل دغه شان پیغلې زنانه چې ودونه کیږي هغه د پاره هم ضرور دي چې دا واکسین وکړي.
بالکل. یا چې کومه مثال د 15 کالو یا 16 کالو بچیان دي زمونږ په کورونو کې، او نو دا ټولې ویکسینیټ کول پکار دي.
صحیح.
ځکه چې دا 3 4 5 کال پس به دا ټولې بیا ودیږي هم.
بالکل.
او لوی بندو کې چونکې زمونږ ایمیونیټی وی او مومن چې کله مونږ ته دا مریضان راځي د لا ولاده چې اولاد نه کیږي، واده 3 4 کال تیر شي بیا اولاد نه کیږي، نو په خزو کې چې کله مونږ ګورو نه کې دا جراثیم بیا موجود وي، آی کی یا روبیلا موجود وي یا دا ممس موجود وي یا دی په وړوکوالي کې تیر کړي او دا کسې بغیر ویکسین پاتې شي وي په بدن کې وي پیسو یا مړ حالت کې، نو دغه بنده ته خوشنه وي. خو د مور په نس کې چې کله د یو خلیه نه ابتدا کیږي د انساني ژوند، نو هغه بیا د دې په ضد ځکه چې خو یو خلیه ده کنه، پوره بدن نه، هغه ډیر پاسه نه هغه آر این اے یا ریبو نیوکلیک اسید سی دی هغه کې نه نوزي او دغه سم ماشوم چې دی نو دا مایوب پیدا شي. نو دا غي زحمت دادی چې مورم نه همیشته زحمت نه تیر شي، بیا چې ماشوم پیدا شي نو عموماً اغه د دې سره ککړ وي او اغه بیا ژوند نشي کوله، که ژوند دی پاتې شي نو پکټ پاتې شي یا ګونګ چاړه پاتې شي یا الله دینه کې ډوند پاتې شي، یا د زدکړې د کور او نزی خپل د پلار مور او خپل نوم بیان پیژني.
صحیح، لکه ډاکټر صاحب
یو انساني شکل کې یو غټ تکلیف په معاشره کې موجود شي.
صحیح، لکه اکثر د من ګورو چې اکثر د زنانه چې کم ودونه شوی او ماشومان دغه شان چې د کیږي نو هغه وي چې ستاره ویني جراثیم لري، نو هغه مطلب هم دا روبېلا دغه دی چې لکه پاغي وجه ماشوم یا روغ نه پیدا کیږي یا لکه مړ شي، مطلب یا پکې دا مختلف تاسو څنګه ویل مایوب پیدا کیږي، نو هغه دغه روبېلا اصل کې دغه یو بیماری ده.
بالکل، دا روبیلا، ممپس او میزلز د دې وجنه کیږي.
صحیح، او ډاکټر صاحب یو پښتنه بل د لرم لکه تاسو چویل چې په شری کې خومنګ دا ورې دلی چې ماشوم باندې غوړې وړې دانې چې کمینو پر روبیلا کېم دغه دغه علامات دي.
بالکل، به نه دي د دې علامات دانې دا یو شان دي، فرق د دواړو سره دی. شری چې دی نو دا د مریض وجنی، روبیلا کې د مرګ امکان ډیر کم دی.
ها،
که یو ماشوم فرض کیا در روبیلا په زد راغلو نو هغه دا کېدی شي کدا الک وی کجنی وی چې بیا په مستقبل کې دا شند وی او د بچو پیدا کولو اهل پاتې نشي. دویم دا ده چې په دې دورانیه کې که صحیح طریقې سره علاج نشي، اوس به دا اوریدون کې بیا وی چې ډاکټر صاحب وختي ویل چې علاج نشته دی او علاج نشي، دا څه خبره ده؟ علاج نشته دی چې مونږ یې ټیک کو. علاج به ځکه کوو چې دې سره لکه موویل چې د روبیلا جراثیم را ننوتو نو دې سره د ممپس جراثیمو ته هم لار میلو شوله او د میزل چې کوم جراثیم دي هغې ته هم لار میلو شوله. دغسې نر چې کوم موقع پرست بکټیریاوې وي لکه د نمونیا والا یا د زیړي وایرسونه یا د ټی بي وایرسونه، نو دا په دې ماشوم باندې یا مریض باندې ډېر زر دي هم حمله شروع کړي او ډېر یو کړکیچن صورت پیدا شي. نو علاج موږ دغه کو چې دا باقی شنه یا باقی جراثیمونه هغه ماشوم یا بیمار چې دغه بچو ساتو او علامتی توګه باندې دته چې کم تبه ده، مرای کې سوزش ده، سر کې درد ده، بې خوبی ده، استفراقی کیفیت پیدا کیږي، انوریکزیا یا لوګه نوي، په مصنوعي توګه باندې ورته خوراک ورکول، په بدن کې د اوبو مقدار پوره ساتل، دا علاج موږ کوو چې ماشوم د مایوبای نه بچ.
ډاکټر صاحب دا یو اوریدونکو را سره د ټلیفون په لیک راغلی دی، هم دې حواله سره یو پوښتنه کول غواړي. ورزو رحیل، السلام علیکم.
وعلیکم السلام احمد راجان صاحب، تا ته او ډاکټر محمد عرفان الله تا او د مشال ریډیو هم کډون کوم ډیر سلامونه دي. هینا لار چر جوړ او خوشاله.
وعلیکم السلام، څوک خبرې کوي؟ د کم زینو څو پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه؟
مننه احمد الله جان صاحب، بابر افتخار يم د شمالي وزیرستان نه. ډاکټر محمد عرفان الله نه مې دا ته پوسټ چې اول په ورځ مونږ سکول ته دا ویکسینیټر ولا راغلی وو، دا یو ټیم راغلی وو، نه په هکې ما ته دا ویکسین ولا ولا د میزل ویکسین و سمدا دا خسرا ولا هغه چې را ته ولګول و اوس ما کا چیل فیور راځي کنه، دا سي ګرمه تبه ز مخصوصه و سر مې در ور سره وي او دا سي چوخلی شو زکام شول دا ور سره مخصوصه و او زیات نه زیات تبه راځي او دا سر باندې مې دار وي او موږ سره یو کس ویلو هغه ته چې ستن ولګو هغه باندې ډېر زیات وینه راغله مرتا ورته لګولې و دغه سايډ افیک د انجکشن سايډ افیک رحمت دا سمي دی
په کوم زی بابر کوم زی باندې وینه راغله
هغه باندې مرتا ورته لګولې و مټ ډېر زیات وینه وکړې کنه چې استنې سايډ افیک وکا ولې وینه راغله بابر کس ویلو باندې موږ سره چاو کوم
خا چې کوم ځکستانه وکړه لکه هغه زیوینه کوله
اها یو زیوینه کوله او ما ته چې کله ولګوله ما ته اوس لکه چیل فیور ز مخصوصه و کنه او دا سر می در کوي او دا سترګې باندې می اوخ کې راځي دا سه چې دا ستنې سه سایډ افیکټ دی. پرون ډاکټر ته تله و هغه ګولې را کړې چې دا استعمال کا ان شاء الله خبا شي.
ستا عمر څونه دی بابر افتخار؟
آی تھنک 14 یا 15 دا وی دا سه احمد صاحب.
ډاکټر صاحب د تیر جمعې په ورځ باندې داسې خبرونه مخې ته راغلي چې په نوخار کې ځنې ماشومانو ته چې لګولي نو هغه کانګي شروع کړي وي، نو بیا خو ډاکټرانو ویلي چې دا کېدای شي لکه د استنه لګیدلې د غینې یریدو په وجه باندې خو نور داسې سایډ افیکټ یا د غې نشته دی. نو بابر افتخار هم دا پوښتنه وکړه څه به وایي په دې حواله سره؟
احمد صاحب په 2000 کې د پنده د پوره خار ام ام آر ویکسین چې زه د ذمہوارم
ښه
او په پوره خار کې مونږ ته 15 دغه سنویت کې سونه مخې ته راغلي. دا غي وجوهات دا ویکسین نوی
ها
دا وینې ډيري بيمارۍ دي لکه هيمافيليا
هم
کم کې ژوند نه ودريږي خدا زمو خلق خدا غدا چې سم خامه خو یې نور ساغه پوري وتړي کنه
ها.
اوس یو سړی یا یو ماشوم د هیمافلیا په مرز ککړ دی، د تم پته نشته او د مور پلار تم پته نشته. دا بلیډینګ ډیس آرډر دی، د وینې د جم کېدو چې کوم دورانیه د یو لس منټه پورې، او د وینې د بهېدو چې کومه دورانیه ده د درو نه تو اوو منټو پورې. دی د وینې دننه دا د هیماتولوجي سبجیکټ دی، آی کې دننه بعضې فیکٹر ایٹ یا فیکٹر فائیو یا داسې کمې زیاتې وي پکې، د هغې د وجې نه که داسې سړی زخمی شي د هغه وینه نه ودرېږي. یو دغسې زمون خلک په خپل سر باندې داروګان خوري، کدی په دغه ورځو کې بعضې دا فیدر دواګانې لکه ډسپرین دا د جوش والا ګولۍ اسپرین دای خوړلې وي، یا نور داسې بعضې دا فیدر دي چې هغې سره وینه نری شي، یا په دک کې د ډینګي وایرس موجود و مخکنه او ده ته انجکشن وشي، نو لا محاله به هغه ځای نه وینه بهیږي. د هغې بیا ښه طریقه دا وي چې هغه یخ وساتل شي، واره باندې ټکور ورکړی شي چې هغه وینه راجم شي، هلته بند شي چې رګ بند شي، ځکه چې دنیا کې د ټولو نه تیزی سره چې کوم شی واپس جوړ اخلي او واپس خپل سوري بندی، دا د حیواني یا انساني بدن چې کوم رګونه دي دا دي، دنه چې څنګه پیچکاری بهر کې دی ورپسې بند شي اتوماتیک.
صحیح.
خو په دغه سیمه مرزونو کې دا امکان شته دی چې بیا وینو به یې یو دویم کانګیو کې الټه یو کې بعضې ماشومان یا زنانه چې دی هغه د ستنې لګولو یا د پیچکاری لګولو د دې عمل څخه ډارېږي، دې ته مونږ انافلیکټک شاکس وایو. هغه بعضې خلک پکې بې هوش شي، بعضې زړه خرابېدل شروع شي، بعضې سترګو باندې تیاره شي، نو دا یو عمومي عمل دی چې د هغې د خوف یا د فوبیا په رد عمل کې بدن د خپل تکلیف اظهار وکړي. دا هم د دې ویکسین سره نه دی تړلی. دلته له بده مرغه زموږ په میډیا کې چې کوم ډېر بخنې سره جنرلستان چې وي، نو هغوی د طب په علومو باندې دا هغومره تجربه یا پوهه نه لري، خو څه چې وویني بې عین یو مغه رپورټ کړي.
بالکل.
چې ماشومانو ته ستنې والې الټه پې ولګېدې، ماشومانو ته ستنې والې او وینه نه ودرېدله. او د انسان د فطرت دی احمد صاحب، چې د مثبت خبر کله مخکې نه بوزي، خو منفي خبر چې کله ده ته په لاس ورشو، نو دی تر هغې په آرام نه کېني چې ټول کلی ویني خبر کړی،
تیزی سره خورېږي ډېر. بالکل.
او دا د انسان فطرت دی. تاسو ورته په خپله ژبه کې رمرز وایي که نه، افواګانې. تاسو یو مصدقه خبر د ریډیو نه نشر کوي نو هغه به خلک هیر کړي، خو تاسو الله دې نه کړي فرض کیا یو ابلاغی ذریعہ چې کوم دی یو افواه خپره کړي. لکه د دې مثالونه مونږ سمخ کې مودا تاسو ته بیا دی، پاکستان کې، افغانستان کې او تر عربو پورې داسې چې زلزله
روانه ده. بالکل. ټوله خلکو شپه ټوله بار تیره کړه
او باران هم په هغې شپه.
بالکل.
او تقریبا شل دوه اشکاله دی خبرې شوې دي، او دې کې ټول پوه خلک چې وو نو هغه هم پکې وترو چې بھائی اوس داسې مونږ سره اوسه پورې انسان سره لا داسې ذریعه نشته چې مونږ ته مخکې نه پته ولګي چې کوم ځای کې بلاوش لیږي، کوم ځای به ځمکه شلیږي، کوم ځای به غرب په سمندر کې ډوبي او بیا به زلزله راځي. داسې مونږ سره لا اوس هم ذرایع نشته دی. او دوه ویشت کاله مخکې دا ټول یعنې دا څو هیواد دي ککړ کړو یو شپه یو ورځ چې زلزله را روان. دا منفي خبرونه چې دي دا ډېر په توندی خلک خوري. مونږ اورېدونکو ته دا وایو یو چې کوم ټیم دا ویکسینیشن کوي دلته کې یو ډاکټر موجود وي، بل دغه ټیم سره د داسې قسم چې کوم عکس العمل راشي ډېر کم دي، نو هغه فوري طور د هغې تداوی وشي، د هغې مخنیوي وشي. دا بابر صاحب چې کومه خبره وکړه چې ما لګولی دی او ما ته اوس زکام وشو دا وشو، بیا زه ډاکټر ته لاړم هغه دوا راکړه چې دا خوره ټیک به شي، هغه ډاکټر په دې پوه وو چې دا روبیلا سره نه دی شوی، روبیلا ویکسین سره نه دی شوی، بلکې عام موسمي ته نزله شوی ده، زکام شوی دی یا مرغ خرابه شوی ده، یا فرض کې د بدن ته دا جراثیم نه نوتی وو او دا د اولس ورځو نه کم وو، د څوارلس ورځو نه کم وخت د په بدن کې وو، او دې دوران کې ویکسین وشو، نو لا محاله هغه جراثیم خو به مري، نو هغه د مرګ په صورت کې به هغه بیا د پوزې بهېدلو په صورت او دغه سي دباره د خارج په صورت په خپل ځان بهر کوي. او دا یو عادي خبره ده کې د خفغان خبره بالکل نشته ده، بلکې مونږ تاکیدن دا خبره کوو چې زنانه بالخصوص دا خبره زب بار بار کوم، نسائی چې کوم زمونږ آبادی ده دا بالخصوص بوتله پکار دي چې دیتا دا ویکسین د ایم ایم آر اوشي، او نارینه به هم نه هیرو. خو په زنانو کې دا ده چې بیا هغه چې کوم بچی پیدا کوي نو هغه بیا مایوب پیدا کیږي، نو دا هغې لپاره چونکې زمونږ د مستقبل او د انسان د پرمختګ سره تعلق لري نو هغه ډیر مهم ګڼل کیږي. بچی زمونږ د سبا ورځې سره تعلق لري، نو مونږ دا په ټاپ باندې اچولی دي چې دا ټیک پاتې شي مونږ ته، او چې کله مونږ نه یو چې دې کې ښه ډاکټران وي، دې کې ښه جرنلسټان وي، دې کې د ابلیغامه خلک وي، پروفیسران وي، مونږ زیات کوشش په دې شیانو دی. اوس ویکسین کې څه نقصانات نشته دي،
صحیح
بې درېغه دی ولګي او بغیر خوف او خطر دی ولګي. مجه دا په یو میلیون خلکو کې که بعضې وخت داسې ریاکشن راشي نو دا ډېره غټه خبره نه ده. تاسو ته پته ده چې زمونږ د پښتونخوا آبادی دې وخت کې تقریبا مرطوب هوا گانی دی
بالکل،
نو دا ډیر شین د ډاکټر نظر کی وی
صحیح.
عام خلکو ته دا خاص کو چې دا منفی خبرونه مخ وروي، دا چې موږ کوم مثبت خبره کوو مشال په ذریعہ چې موږ خبر ورکو نو دا سند کوي ته موجوده وخت پورې چې انسان سره کوم لږه وي، موږ کوشش دی چې د نننی تحقیق مطابق موږ د او صحیح خبر تاسو ته وړاندې.
صحیح. او ډاکټر صاحب دا سخی ام وزیر دا یو پښتنه کړی دا وای چې یعنی مطلب ک یو چاته یو ماشوم باندې دغه وړې دانه راوخته نو په فوري توګه کول څه پکار دی بیا وته، یعنی مطلب د دې څه علاج مشته، څه ګولې، څه ټیبلیټ یا دوايي مشته چې هغه ول ورکی او فوري توګه کول څه پکار دی؟ او بیا هم دې د بل پښتنه هم دې والی سر کړی چې دینه موږ په مکمل توګه خلاصیدل څنګه شونه، هغه خو واحد علاج واکسین دی.
او دا خبره مونږ په دې منځو معنی کې وکړه چې ما دا خبره تکراران دا اوس په درېم ځل کوم چې مونږ دا وایو چې د دې موږ سره علاج نشته دی.
بالکل
خود دې مریض به علاج کیږي، نو هغه علاج هم ډېر وضاحت سره بیان کو چې علاج موږ د سکو چې مریض ته تبه نه وي.
جی
مریض سور تروټ یا د مړی خارش لري چې هغه زخم د لپاره کوم دواګانې پکار وي، هغه ورته ورکو چې زخم پیدا نشي په مړی کې، مزید غوګونه محفوظ پاتې شي، پوزه محفوظ پاتې شي، سترګه محفوظ پاتې شي، داسې بدن کې د اوبو یو خاص مقدار پکار دی احمد صاحب.
جی
هغه که لږ هم کم شي نو دا شی هم مرګونه کېدی شي، هغې سره ګردې ناکامه کېدی شي،
بالکل
هغې سره وینه ډېره زیاته ټینګ کېدی شي، جابه پکې پلی رځي، هغه رګونه چې په نظر نه ښکاري هغې به بیا د وینې بهاو نه کېږي. نو د دغه شیانو بیا مونږه سیمټومیټیک یا علامتي تداوی جاری ساتو چې د ماشوم یا لوی سلوختو کارونه کم وي، چې د مایوبۍ نه بچ شي، د مازورۍ نه بچ شي، او معاشره کې د دې مرض د خورولو عمل هم ریسار کو.
ډیره مننه ډاکټر عرفان الله صاحب د وخت را کونې نه او د شری او روبیل ناروغي او خپل ماشومان بچ کول په اړه زمنګ اوریدونکو ته معلومات ورکول نه.
ډیره مننه، او موږ بیا هم ټول اوریدونکو ته سوال کو چې حتما خپل زنانه ماشومان یا چې کوم واده شوی دي، بچی پیدا کوي یا چې کوم ودیدونکو دي، دې ته لا محاله ضروری دا ایم ایم آر ویکسین وکي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو روغتیا او درملنه خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. خپل کوربا احمد الله له اجازه ورکړي. د الله په امان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی